درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالو په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس رپورٹ ورکوي چې په لزګونو هغو مجرمو کسانو کې چې په دې ورستوي کې افغانستان ته اخراج شوي، د دریو رواني ناروغانو اخراج ناندري راپورته کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې دغه درې افغانان د جرمنی په جنوب کې د رواني ناروغانو په یو روغتون کې ساتل شوي وو، خو د بایرن ایالت حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه چې دوه اونۍ مخکې له لیپزیګ څخه کابل ته په چارټر الوتکه کې دغه درې کس افغانان د اته او یا نورو کسانو سره یو ځای افغانستان ته واستول. د بایرن د کورنیو چارو وزیر یواخیم هرمن د پنجشنبه په ورځ وویل د بایرن د کډوالۍ ادارې چارواکي تل د اخراج په وخت کې د قانون سره سم عمل کوي او افغانستان ته چارټر الوتکه کې د ډلیز اخراج په برخه کې هم قانون پلی شوی دی. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په هوایي ډګر کې د ډاکټرانو لخوا بیا معاینه شول او د پرواز لپاره مناسب اعلان شول، خو د دغو دریو کسانو څخه د یو تن پالون کې وویل چې که څه هم د اخراج شوي کس څخه د قانون په اساس غوښتنه شوې وه چې له جرمني ووځي، خو اخراج یې د هغه نظره غیر قانوني وو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړل چې په کابل کې څلور خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له زندانه آزاد شول. د ځوانانو د راډیو مرستیال اسلام ګل توتاخیل او د بیګم راډیو خبریال احمد ضیا امانیار چې شپږ میاشتې مخکې بندیان شوي وو او دغه راز په کابل کې د رسنیز محتوا تولیدونکي شرکت پیکسل کارکوونکي احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی له دوه اونیو بند وروسته له زندانه آزاد شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز د یادو خبریالانو او رسنیزو فعالانو د آزادېدو هرکلی کړی، خو وایي چې د دوی آزادي باید له پیله نه وای سلب شوې. د طالبانو حکومت د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د څلوېښتو میګاواټو لمریز برېښنا د تولید د پروژې کار پیل کړ. خبر زیاتوي چې ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د پنجشنبې په ورځ د پروژې د پیل په مراسمو کې برخه واخیسته. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت خبر پاڼه وایي دا پروژه د 28 میلیونو ډالرو په لګښت په 13 میاشتو کې پلي کیږي او د 126 میګاولټ امپیر د یو سب سټیشن جوړول هم پکې شامل دي. تمه ده چې د دغې پروژې له لارې 40,000 کورنیو ته برېښنا ورسول شي او د محمد اغې د صنعتي پارک ستونزه هم حل شي. د رپورټونو په اساس افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو ترلاسه کوي او هر کال سلګونه میلیونه ډالر د برېښنا په اخیستلو مصرفوي. د امریکا ولسمشر وایي وروسته له دې چې د ایران اټومي تاسیسات په نښه شول، دغه هیواد ډیر بد چلند غوره کړی دی. ډونالډ ترامپ تهران سره د خبرو اترو د بیا پیل د امکان په اړه د پنجشنبه په ماښام خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد چلند غوره کړی دی، د دوی اټومي وړتیاوې ویجاړې شوي، لمنځه تللي، دوی یې بیا پیل کولی شي مګر په نویو ځایونو کې. ښاغلی ټرمپ په خپلو دوو څرګندونو کې د ایران د فردو، نتنز او اصفهان اټومي تاسیساتو باندې په تېرې جون میاشت کې د متحدو ایالاتو هوایي بریدونو ته اشاره وکړه. ایران تایید کړی چې دغو تاسیساتو ته جدي زیان اوښتی دی. ډونالډ ترامپ څو ورځې مخکې هم ویلي وو چې ایران بد سیګنالونه لیږي او د تهران هر هغه هڅه چې د خپل اټومي پروګرام د بیا پیل کولو لپاره یې وکړي سمدلاسه به وځپل شي. او انوش دستگیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هلند د فوټبال د 30 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. خغلی دستگیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د هلند د 30 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش دستگیر له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی وو. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه اوسي. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څرنګه چې مو په تېر لوست کې طبقه بندي وپېژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه وپېژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وې، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تېر لوست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېر. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دی هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزان ناروغي، کلچراک، ایدز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسیږي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه شي ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنې د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلی ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامی ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي، ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسې کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو ته داخليږي، لکه باکتریاو ته چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل ځي او خپله ډي این ای یا ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې وه چې د پروټین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ویل دغه وه نیمه قابل نفوذ وه. نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروټین د دوی شاوخوا پروټین پوښلی دي، کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه څه کوي د داخلېدو اجازه ورکوي. کله چې د دې ډي این ای او آر این ای د حجرې داخل لاړ شي، هلته خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي، د هغه څخه ځي نورو ټولو حجراتو ته ځان رسي. دغه رقم رول مو ویل چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي. ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شیان چې دي، دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوښښ وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کیدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندئ. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي، په نایټریټ باندې بدلوي، چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ستولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي، هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته، چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونه مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پر اچوو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات را زده کوي، او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس پر ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم ووسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دي چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دي، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري، د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي، هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایدز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې ملي ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی، هغه ملي ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی، هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي، لکه څرنګه چې موږ وویله، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي، او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزان ناروغي، کلچراک، ایدز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي، خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دي، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي، او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوه ګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سیم کې موږ ویلي و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه یې ورکولی شو، نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دي خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډېرو دواوو کې ورڅخه استفاده کېږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کېږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډېرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډېر ضروري دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنۍ برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسې وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړله، تر څنګ یې موږ وویله چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناکه کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ژ لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیږي جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروټین شهم او قندول څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلې دي کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي کله چې د دې ډي این ای او آر این ای د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نورو ټولو حجراتو ته ځان رسي دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شیان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان تېر کړو ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس له لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي او همدارنګه د بکتریا ډېرښت مو هم وپېژندئ مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې وه ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په څه باندې بدلوي په نایټریټ باندې بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړي او په ښه ډول سره زده کړي ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چېرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرح لاس نه هم ټولګي بیولوژي مضمون ته لکه څنګه چې مو په تیل وس کې د هضمي سیستم برخې مو ویلې او سره مو ځینې موضوعات هم ویل چې د غاښونو جوړښت وو ژبه و د لاړو لابیا غوده کومي او مېډین مو پیژندل نن موږ تاسو په دوهم لوست کې رازو د هضمي سیستم پاتې برخې هم پیژنو زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي رازو لومړی معده چې د خپله یو ارتجایی خاصیت لري ارتجایی عضلاتي غړي دي چې دا عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې میده چې د هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې طولي حلقوي او همدارنګه مایل شي دي وجود لري او موږ وایو میده چې د هغه تر حجاب حاجز لاندې حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چی لري د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی موږ وایو میده چې د هغه یو لړ ارتجایی عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څه کیږي ټوټه کول رامنځته کیږي یا خواړه په دغه عملیې کې ټوټه کیږي او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څه کیږي رامنځته کیږي او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کیږي او همدارنګه جذبیږي په میده کې خپل د میده شیره ور سره زنی نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ور سره مرسته کوي. او پات دی نیوی چې میده چې د هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو میده چې د کله چې خواړه ټوټه کې تر ډېره حد پورې بي چې راستي کوچني کولمو ته استي. اوس راځو کوچني کولمې پیژنو. موږ وایو کوچني کولمې چې دی هغه یو پیچلی اوږ چپته ورته جوړش لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنی کولمې چې دی هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر میده لاندې او د دې اولنی پورتنی برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دی د دغه اسنای اشر په لارې چې کیږي و کوچنی کولمو ته داخليږي او دغه اسنای اشر چې دی یو ته ورته جوړش لري. بیا وروسته په کوچنی کولمو کې هم چې کیږي یو لړ عملیه سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کیږي او جذبیږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړی چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي. وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم تر ډېره اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځيږي. نو په دغه ځای کې لاړې چې دي په دا سیستم کې چې دي لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دي دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي یې بل چې دي دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دي د نشایستې په ټوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دي تر ډېره بله دنده یې دا ده چې دي تر ډېره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډېره حده پورې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میده ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر میده پورې راورسیږي د خود میده کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میده ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میده خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید تیز وجود لري اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډېره حد مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2-3 لیټر پورې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې ترشح سي د میده د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشح کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپیز انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایي میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکات اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکات په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایي حد ته رسیږي او خپل د میده د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروټینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونه باندې لږه کم شحمونه دی چې دی چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پات مواد چې دی هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی مو پر راځان رسي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته مجول ورسیږي به چیرېږي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، د میدې هغه کوم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه ټوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی، همدارنګه د اینې مرستندوی کوم غدات چې وه هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال له لارې، مشترک کانال له لارې د اسنای اشر ته چې کېږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته تویي سو هغوی چشته داخلیږي و کوچنی کولمو ته، چې اینه چې ده هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو آیونونو شحمي تیزاب او سفراوی مالګه څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه سفراوی مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي، چې کوم د لایپیز انزایم په واسطه چې سوي تجزیه سوي وه دوی یې دوته چې کوي سره حلي یا همدارنګه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپله بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځې لري، چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچني جوړښتونه وجود لري، کوچني ګونځې وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي، چې په پروټینونه، کاربوهایډریټونه چې دي، کاربوهایډریټ چې دي، ټوله مالیکولونه چې دي د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي، او پاتې سو د لیکتل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمي مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کولمو کې هم هغه کوم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا، همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جذب سوله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کولمو ته ځي. غټې کولمې چې دي تر کوچنیو کولمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دی چې د کوچنی کولمو څخه د اخیری ورستنی برخې څخه شروع به تر مقته پورې ادامه لري. په دې کې چې کوم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچنی کولمو کې نه جذب شوي هغه بیا راولړیږي په غټو کولمو کې چې کېږي جذب کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي چې هغه بیا د غټو کولمو کې باکتریاوې وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کولمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دی چې ډېرې دندې نورې هم سرته رسیږي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کولمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. په هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي چې د هغه څخه موږ تاسې راځو نس ناستی، قبضیت او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی راځو نس ناستی په څه وخت کې رامنځته کېږي. نس ناستی چې دی هغه موږ تاسې وایو چې دا چې کله په غټو کولمو کې د اوبو پرله پسې دوت شي، دفع سي او جذب نه سي، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستی رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره، د مخنیوي لپاره باید د او آر اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او هم مالګه چې شي سي په اوبو کې واچول سي وچشل سي هغه د دې ناروغي چې کېدلای سي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو. قبضیت چې دي هغه به د نس ناستی برعکس، کله چې په غټو کولمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دی قبضیت چې دی یوازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټې کولمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونسي، یا بې نظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي سي د قبضیت لامل وګرځيږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکشي کې راښکاره کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کولمو په اخرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کولمو سره نښتی دی، نو کله چې دې ته ډېر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډېر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوې تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کیږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس د پړسوب او سخت درد علائم پکې راښکاره کیږي، چې باید دا چې دی مثال که چیرې خپل ډېر خراب حالت ته رسېدلی اوسي، باید جراحي عملیاتو په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې راځو زموږ او ستاسې د درس اخرنی برخې ته چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسې ټولو ته واضح ده چې د دې دپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې واوسي، د هغه دپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پرېمینځو، او همدارنګه کوم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کومې میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مالګې په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیانو سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي چې موږ روغتیا ساتنه پکې کیږي باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس راځو. زموږ د موضوع اخرنی برخې ته چې موږ د هرې ورځې په رقم درې پوښتنې لرو، دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاس ته راوړئ. لومړی سوال: هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال: کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال: نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله میومنی، هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند است. شرم لاست ده لسم ټولګي دویم لسته. در از اون مجال تاسی ده میتابولیزم او غیر روزی مرکبونو پا آره بحث کهو. از مجال تاسی درس پا ده نه همی صفحه سخت تر دیالسی می صفحه پری دوام مکری. هیله ده چی موضوع ده پا دقیقت سره غرونی زین. میتابولیزم لکه څنګه چې موږ په تیرو سیمفونو کې دا یادوري کړې وه چې یو ژوندی موجود چې دی هغه موږ د میتابولیزم د عملیې په واسطه سر پیژندلی سو، ځکه چې زموږ په بدن کې چې کومه انرژي څخه موږ استفاده کوو، هغه د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یعنې کوم خواړه چې موږ اخلو، پروټینونه، شحمونه، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه زموږ د وینې دوران چې کله دوی داخلیږي، هغوی په کوچني اعضاو باندې تجزیه کیږي چې د وینې جریان ته د داخلېدو قابل وګرځي. وروسته بیا د وینې د جریان څخه چې مثال کوم اعضای ضرورت ورته ولري، بیرته د هغه میتابولیزم عملیې د بلې برخې په واسطه دوی چکیر سره یوځای کیږي، او هغه کومه برخه چې ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. میتابولیزم چې د موږ وایي یوناني کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید، ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي. او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې، ترمیم، تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي، هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. او دا پروسه چې د مجوې د بدن د فعالیت د پرمخړلو لپاره اړینه ده، لکه د حجرې وده، د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړنه. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې یو ترکیبي او تعمیري برخه، ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي، او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې، هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز، امینو اسیدونه او غوړي چیکي یا شحم چیکي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي، تر څو انرژي په بڼه د مثال ATP چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ATP باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي، لکه تنفس، حرکت او د بدن بدن د تودوخې کنټرول لپاره، همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت درویه، د فزیکي فعالیت درویه فرق کوي. کوم کسان چې ډېر فعالیت سرته رسېږي د هغوی په هغو حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډېر سرته رسېږي. مثلا دا کوم کسان چې ډېر سپورت کوي، دوی چې دي هغونده د میتابولیزم عملیه چټک کوي ترڅو دوی چې کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې، د جینیټکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري. او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاره چې موږ ښه میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو، د هغه د پاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالمه غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو، ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملیه کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی، چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده، چې موږ وایو هغه کوم ساده مواد چې دي هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو مواد سره موږ ته په لاس راکوي. انابولیزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلو مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې ده د بدن د ودې، بیا رغونی او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابولیزم چې دی هغه د ای ټی پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونه کې مهم رول لوبوي. کوم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونه کې مهم رول لوبوي، د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د څه لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امینو اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي، د تیزاب په واسطه هغه څه کېږي، پروټین په امینو اسیدونه باندې اوړي. دغه امینو اسیدونه چې زموږ د وینې په جریان کې داخليږي، کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیه په واسطه هغه امینو اسیدونه یو ځای کېږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه هم ډېر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دی. ورپسې راځو کتابولیزم ته. میتابولیزم د انابولیزم سرچپه، د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده مواد تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلی سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي ترڅو انرژي تولید سي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې ده ډېره مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم داسې دنده سرته رسوي چې موږ وایو دوی چې دي دغه کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغوی په ماتولو کې ښه رول لوبوي، یا دغه معدې ته چې کوم غټ ساختمان والا مثال پروټین دی، ښه هم دي، کله چې معدې ته ولاړ سي هغه د کتابولیزم په واسطه چې کېږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوړي. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروټین چې دي په امینو اسیدونه، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونه باندې اوري. چې کتابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کتابولیزم وروسته بل عملیه ده. کتابولیزم چې دی عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سرته رسوي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوي، دا قندونه او اکسیجن چې دی بیرته څه کېږي، د کتابولیزم په واسطه ټوټه کېږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کېږي، ازادیږي، او اوبه چې دی ډېری وخت به تاسو د پاڼو پر مخ باندې کوم څاڅکي لیدلي اوسئ چې هغه څه شوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته شوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لپاره ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوې چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي، همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپله برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلوي او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې بې دی د خپله د کټابولیزم یو پروسه کې شمېرل کیږي. رزو په دې کې ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د هغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند دپاره د ژوندي موجوداتو د ژوند دپاره څونه ارزښت لري چې په تېر لوستونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپېریال د اوبو چې دپاره ډېر ضرورت لري، دوی همدارنګه زموږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه هم د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هرې عملیې د سرته رسېدو لپاره اوبه چې دي ورته ډېر ضروري دي. اوبه چې دي خپله په دوه ډوله موږ ویشو، په داخل د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیې د رویه چې یوې چې دي آزادې اوبه دي او بلې هم تړلې اوبه دي. تاسو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی تړلې اوبه وایي، تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږد لپاره آزاد نه دي. او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادې اوبه ونه اوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي. او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري، لکه مثال د اوبو د پروټینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونه چې کوي سره تړلې وي. بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزه مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخیږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي. مثال موږ ویلی سو د پروټینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه او همدارنګه په مالګه یا شهمونو کې شاملې اوبه. ورپسې راځو آزادې اوبه چې دي. آزادې اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي. او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي، زیات فعالیت سرته رسوي، د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري، همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسوي او د بدن اړتیا پوره کوي. چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه ته اوسي هغه ټوله د څه په واسطه؟ د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي. عموما موږ وایو آزادې اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه اوسي په دوی په کوم ټولو کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزادې اوبه په مصرف رسیږي. تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزادې اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي، تړلې اوبه به چې کوي د آزادو اوبه په ځای راځي او فعالیت یې مخته وړي. که چیرې مثال دغه آزادې اوبه ونه اوسي، تړلې اوبه پر ځای راځي، خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزادو اوبو څخه چې لري منشا اخلي، یعنې د آزادو اوبو څخه لاسته راځي. او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه، دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټوله معنی ولري. زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټول ازاوی چې دي هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره. یوازې کچیر حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دا هغه چې د شاوخوا ټول مایع نیولې ده، یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري، او داخلي برخه چې ده هغه هم چې ده نیمه مایع ماده ده، او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسیږي د هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري. دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري، چې دغه کم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نارمل د تودوخې اندازه کې سرته رسیږي، که چیرې د دغه تودوخې اندازه چې څه خپل تر اندازې لوړه سي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي، یعنې کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسي، او تقریبا د کم زموږ د داخلي بدن چې دی هغه موږ د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی اوبه جوړ کړی دی. نو که چیرې دغه اوبه زموږ په بدن کې کم سي، موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو، ځکه چې زموږ بدن کې چې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسولو لپاره هغه کم تعاملات چې دي هغوی ټول اوبه ته ضرورت لري، او د هغوی کمښت زموږ د انرژي کمیدو زموږ د حرکاتو د مثال خستګي احساس کول دا ټول په چې پوره کیږي د اوبو د کموالي له امله رامنځته کیږي ډیری وخت. دا زموږ او ستاسي د نن موضوع، انشاءالله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو، تاسو خپل کتابچه راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: میتابولیزم څه ډول یوه عملیه ده او په څه ډول ده؟ میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده؟ هغه ډولونه یې واست که چیرې واضح هم کړي ښه خبره ده. دویم سوال: کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره. دریم سوال: اسمیلیشن او ډسمیلیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوئ او وایاست چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1.